السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهي د کابل پر وخت ما زیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی دوه منیمه د انصاف پلټه کې او دوه کو شوې وزانو خبرونه ته زنګړي شوې په دې خبرونه کې موبایل بیل خبري تو کې راټول کړي خو فایل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یونیسف وایي 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې ښوونځیو ته نسي تللی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مخامخېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې پر وزیر باندې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو غړیو ځینې انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه اوله که افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. یونیسف وایي دغه شمېر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزادي ازادي راډیو ته وویل
ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده یې ناامني ده، فقر دی، د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي.
د یونیسف په حواله دا له 2002 میلادي کال راوروسته اول وار دی چې ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمېر دومره کم سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقې کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
دغه سیالیو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبغاړو تقریبا یو نیم میاشت را په دې خوا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي. د بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقې کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د راورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو فعالیت پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي. او د دې تشویش د پخولو په خاطر باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي.
د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ سوي چې د مسئلې خلک اندېښمن کړي دي. پر دغسې مرکزونو په 2 ولایتونو کې حملې هم سوي دي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤولان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤول سید نقیب الله مصطفوي ازادي راډیو ته وویل
دا اولی کې مو شروع کردیم فعالیتای خود
زمونږ د فعالیت په پایل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ، نسواری یک، ځینې مرغان لکه حسینی او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی و. خو ښاغلی مصطفی وایي چې اوس دا ستونزه ځکه حل سوی چې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی. د فرا امنیتي مسؤولانو د وسلولو طالبانو هغه ادارات کړه چې ګواکې د دې ولایت پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤولان ورته تسلیم سوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته وویل چې پرچمن ولسوالۍ وسلولو طالبانو حمله کړې خو د امنیتي ځواکونو د ځوابي بدونو په نتیجه کې دوی په شا تمبول سوي دي. د ویل چې په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې نن د ماشوم د ورځې د لمانځنو په مناسبت د انځورګری یوه سیالي وسوه. د انځورګری په دغه سیالۍ کې 250 سنجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 6 او 2 کلونو ترمنځ وه ګډون کړی وو. دغه سیالۍ په افغانستان کې د امریکا د سفارت د لینکن د روزنیزې مؤسسې لخوا تنظیم سوې وه. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ور نه کړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لار کړکېږي نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړل شي چې د اټومي بېوسلۍ کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزیر سټیف منوچین د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغې ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون نوښت وویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچین غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیمانی او نهیلي ته جواب وی چې د دې په خبره دغه اقدامات رغون کې ندي. بلخو د فرانسې د مالیه وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل شي. د اوسترو سندي هیوادونو ډلې یا جی 7 تر غونډې وروسته ګډه اعلامیه نه خبره شوی چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. او پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. د ناټو په دغه تمریناتو کې د نونو سه هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. د سایبر سټرایک 3000 په نوم دغه تطبیقات په داسل کې پیلېږي چې ناټو تړون هڅه کوي د اروپا په خدیز کې خپل چمتووالی لا پیاوړی کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفه رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې لمخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیون ماشومان خونځي ته له تک څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی میکنند محروم از مکتب هستند.
په همدې اړه د پوهنې وزارت پوهانی تدریسي موین صدیق پتمن سره هم غږېدلې یو.
5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطو روان دی.
خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو ثبتنامه وکړو او دارنګه په تعداد د خلکو کاندیدان د ولسی جرګې لپاره د شورا ولسوالۍ لپاره
د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یو شمیر نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پات شي. د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وای دی وی تازه سروې لمخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیون ماشومان خونځي ته له تک څخه پاتې دي. میرویس بلخی نن له خونځي څخه د پاتې ماشومان د افغانستان سیړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیون نجونې جوړوي. په کابل کې د کاناډا سفیر وای دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر په وړاندې خندونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسی جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% نجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې یو تریخ واقعیت سره مخ یو، هغه دا چې د افغانستان ښوونځي ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تک نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې نجونې دي. د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او ساموایل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دی چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري. هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي پوهنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړې په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تېر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل سوي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو واوري درنو دوستانو وا موریدل چې یو تازه سروې وایي چې لمخې په افغانستان کې د زکړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین بیا وایي په افغانستان کې د پوهنې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي موین صدیق پتمن ویلي ورځ تر بلې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راځي چې له ښوونځیو بې برخې کیږي. له خغلی پتمن سره په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده. نوموړی د مرکې په سر کې دغه ماشومانو د شمیر په اړه غږیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي.
څه خبره دا ده چې زه تاسو ته یو ریفرنس در کوم چې څومره ماشومان پاتې دي که نه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې موږ 9.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین کوو او دا ماشومان د یو کال نه تر 5 کالو پورې دي چې کال ته باید دی مکتب ته لاړ شي. که دا په تاسو په 5 تقسیم کوي نو تقریبا هر کال باید موږ 1.8 یا 9 میلیونه شاګردان په ښوونځي کې جذب کړي واجد د شرایطو د مکتب. حال دا چې د پوهنې وزارت اعظمي ظرفیت چې دوی شاګردان جذب کړي د 500 زره یعنی 1.5 میلیونه که دا عدد ته جمع کړي تعداد معنا دا ده چې موږ نیم د دې شاګردانو په 5 کلونو کې جذبولی شو. یعنی 5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت، د کافي بودیجې نه موجودیت، د ښوونکو نه موجودیت، خصوصا د نجونو دپاره د یو مناسب ماحول نه موجودیت، دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د مکتب نه پاتې شي.
دا کوم دلایل چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سروې هم چې شوی د وایي چې نامنی د دې باعث شوی چې افغان ماشومان ونه شي کړلای ښوونځیو ته مراجعه وکړي، څه فکر کوي دا دلیل څومره جدي او
موجه؟ نامنی یو دغه فکتورونه نه دی چې د افغانستان په مشخصه جغرافیه باندې دا مسله ده، په ټوله جغرافیه باندې کوم مسله ته نه دی. دغه مکتب ته د نتلونکو شاګردانو شمیر په ښارونو کې موتاسي لري، په ښارونو کې خو امن دی، ښارونو کې د نامنی فکتور په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمو کې چې د طالبانو په لاس کې دي دا فکتور عملي دی، ځکه چې هغې شاید خلک مکتب ته پرېنه دي ولې هلته هم د زیربنا نه موجودیت دی. بل عامل چې دی نامنی وي جنگ او نامنی فرق کوي. جنگ چې دی حکومت هم کوي. په اکثره ښوونځیو کې تاسو ویلي چې د حکومت پوستې دي، نو هلته چې د حکومت پوستې شاګردان مکتب ته تللی شي.
کومې شمېرې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی که وضعیت همداسې دوام کوي او هر کال په زرګونو افغان ماشومان دوی له زده کړو بې برخې کیږي، څه فکر کوئ دا په خپل د روزنې په برخه کې مونږ او تاسو ډیر یو بد حالت خواته نه روان؟
دا فوق العاده په امنیت باندې منفي تاثیر لري، د ټولنې په اجتماعي وده باندې منفي تاثیر لري، او د ټولنې په انکشاف باندې دا، په اقتصادي حالت باندې دا منفي اثر لري. او عملا مونږ او تاسو د دې اثر شاګردانو په تعداد کې ګورو چې په قندار کې تاسو 200 زره شاګردان لري، په پندوس کې 15 پیمانه لري، ولې په ننګرهار او په هرات او په بلخ کې تاسو 1 میلیون شاګردان لري، 1 میلیون.
بله،
مطالعه ده چې دغه لوی ولایت خبر کزابل تلر شي، داوازه بيخي خرابه ده، که تاسو پکتیکا تلر شي داوازه ده بيخي خرابه ده، په نورستان کې په عین حالت باندې. نو دا عوامل دي چې یو بل تلاش ورکي او د افغاني ټولنه د فشار لاندې راولي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری درنو دوستانو، د افغانستان د پوهنی وزارت پوهنې تدریسي موین صدیق پټمنو چې د افغانستان د پوهنی پر وضعیت خپل اندېښنه څرګندوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیون افغانان له وچکالۍ اغیزمن دي. نجیب اقا فهیم د نن په کابل کې د چین له سفیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د دوی لمنځه 1 میلیون عاجل مرستو او د څښلو اوبو ته اړتیا لري. له دې سره چین له وچکالیو څخه د اغیزمنو کورنیو سره د 225 تنه وریجو مرسته وکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې له جګړو او نامنۍ وروسته اوس وچکالي د خلکو ژوند ګواښي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر نجیب اقا فهیم وایي افغانستان سږ کال تر ټولو ډېر له وچکالیو تیریږي. ښاغلی فهیم د یکشنبې په ورځ د چین له سفیر سره یو ځای په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل د وچکالیو څخه د متوجه ګواښ پر وړاندې د مقابلې پلان چمتو شوی او د دولت او بهرنیو موسسو په مرسته د تطبیق په حال کې دی. دوی وایي موږ د وچکالۍ له سخت حالت څخه تیریږو. د هیواد په شلو ولایتونو کې 14 میلیون افغانان له وچکالیو څخه اغیزمن دي، چې له دې ډلې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه نور څاروي عاجلو غذایي مرستو او اوبو ته اړتیا لري. ښاغلی فهیم وایي چې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، زابل، ارزګان، دایکنډي او بامیان هغه ولایتونه دي چې له وچکالیو اغیزمن دي. نوموړی وایي دا وخت د څارویو د څرځایونو او د کرنې دویم فصل له منځه تللی دی. ښاغلی فهیم اندېښنه څرګندوي چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. له دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي وچکالیو ځپلو او همداراز له وچکالۍ اغیزمنو دارانو ته یې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان جوړ کړی. له ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف ادارې ویلي چې نږدې 1500 زره ماشومان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. بلخوا د چین هیواد د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره د 4242 تنه وریجو مرسته کړې، چې د دغو مرستو وروستۍ جوپه چې 225 تنه وریجې وې تازه افغانستان ته رسېدلې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر لیو جنسوینګ په همدې خبرې ناست چین سفیر وایي له دغو مرستو بعد د هیواد د 14 ولایتونو اوسیدونکي ګټه واخلي. 50,000 کورنۍ کې 1500 وګړي تر پوښښ لاندې راولي. که څه هم په چین کې 1.5 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ دي، خو موږ بیا هم له افغانستان سره مرسته کوو. د چین دولت په 1395 کال کې هم د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د 12 ولایتونو زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه. په ورته وخت کې د کرنې د چارې متخصصین له هغې ډلې غلام رسول سمدی وچکالی یوه جدي ستونزه بولي او وایي دا د حکومت دنده ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیزې لارې چارې ولټوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو ده www.azadiradio.com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دغه کمیسیون کمیشنر سعید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فورمې اخیستي او د رای ورکوونکو شمیر هم له 3.5 میلیونه اوخته دی. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
پیل کې توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسیږي. دا هم توقع نه وه. ولې خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او همدارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې دپاره او د شورا ولسوالۍ دپاره ځانونه کاندید مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې. وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسیون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښې دي. دوی هغه کړنلارې، دستورلملونه، پروسیجرونه، د کمپاین، د رای ورکونې، د شمېرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پورې اصلا تر بحث لاندې نیولي نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکېل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پوښتنه کوي چې دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی پیسو په ډېر پیسو باندې هیواد نه بهر چاپ کړی دی.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسیون خپلې چارې ښې مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتباره برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو ایوی ولایتی مسلې ته. د اوروزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسي مسؤلین وایي ک اوروزګان کې مېرمنې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، نو د کلتوري او ټولنیزو شرایطو ته په کتو سره به سکل ورته د زده کړو زمينه برابره کړي. په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال مېرمنو ته د لوړو زده کړو په برخه کې ځانګړي پاملرنه کیږي چې په دې ولایت کې نجونو ته تر 12 ټولګي پورته خپلې کورنۍ کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د لوړو زده کړو پر مهال ښځینه او نارینه زده کوونکو ته تر یوه چتر لاندې زده کړې ورکول کیږي، خو په اوروزګان ولایت کې کلتوري محدودیتو ته په کتو سره پښتنو نجونو ته خپلې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې له نارینه وو سره تر یوه چتر لاندې زده کړې وکړي. اوس د اوروزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مسؤل پوهنیار اسدالله نور په اوروزګان ولایت کې د هغه میرمنو لپاره چې د 12 ټولګي څخه فارغوي او غواړي چې زده کړې وکړي او کورنۍ کلتوري محدودیتونه ورته پلمه کوي داسې زیری ورکوي.
د دې تر څنګ د خوندو لپاره دا پیغام لرم چې هغه خوندې که اوروزګان د لوړو زده کړو موسسه تعلیم او تربیه پوهنځی یا زیرات پوهنځی چې تعداد سیم پراکې موږ دوی ته آماده یو چې په دغه لیسه کې چې نن ورځ موږ تاسې ولاړ یو د تدریس زمینه ورته مساعده کړو. ټولنیز شرایط په نظر کې نیولو سره موږ نه غواړو چې دوی پوهنتون ته راشي، موږ نه غواړو چې دوی د الکانو سره یو ځای کښېني. موږ دا تکلیف تېروو او دلته به ورته راځو. دوی ته به په دې د ملالۍ په لیسه کې به ورته استادان برابر کړو او خپل سیمپونه به ورته برابر کړو. دا امکانات د اوروزګان د لوړو زده کړو موسسې په اختیار کې دي او تاسو ته یې په لاس کې درکوي.
ښاغلی نور دغه خبرې د یک شنبې په ورځ په اوروزګان کې کانکور د ازموینې د پیل پر مهال وکړې. نوموړي وایي په دغه ولایت کې نن د 6:55 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې اخیستې چې له جملې 40 تنه انجینې وي.
یا د اوروزګان ولایت د زده کوونکو کانکور امتحان ورکوي. 6:55 تعداد زده کوونکو سرتنام کړی وو، 12 فارغینو. په دې کې 6:80 خوندو سرتنام کړی وو او د هغې د جملې څخه 40 تنه خوندې بایومیټریک شوي دي او نن کانکور امتحان ته آماده دي.
په ورته وخت کې په اروزګان کې میرمنې هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو کولو زمینه جوړته برابره کړي. د دې له ډلې یوه هم د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل: زه سهرایم، د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. ښه احساس لرم چې نن مې په کانکور کې ګډون کړی. باید ازموینه شفافه واخلي څو هر کس ته خپل حق ورسېږي او هر زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیابه سي. او بله غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې اروزګان کې میرمنو ته تر نارینهوو ډېره توجه وکړي د زده کړې په برخه کې. له دې سره نارینه زده کوونکي هم خوښ دي چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستي، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له زده کوونکو سره دې د کانکور په ازموینه کې همکاري وسي، ځکه د دې په خبره چې روانې جګړې له زده کړې بې برخې کړي او په ټول کال کې یوازې څلور میاشتې هم ښوونځي ته د جګړې له کبله نه دي تللي او په خبره چې ښوونځي یې پر مخ تړلي وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شد.
او دا هم یو نړیواله مسله. د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. په همدې حال کې جاپان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لمنځوړلو هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او آسیایي متحدانو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو ټول پریکړه لیکونه به د اوس لپاره عملي کیږي او پر دې هیواد بندیزونه به یوازې هغه مهال لغوه شي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې کوټلي او موثق ګامونه پورته کړي. جیم ماتیس چې نن په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته ورغلې لاره به کګلېچنه وي.
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېج نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو شي چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا په پلان شوې سرمشریزه کې د بیړنۍ موافقې د احتمالي عواقبو له پلوه د اندېښنو په ځواب کې کوي. په داسې حال کې چې واشنګټن د پیونګیانګ د اټومي وسلو د پروګرام د له منځه وړو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې ده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې ترسره شي. ټرمپ د کیم له استازي سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې وروسته وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره له خپلې کتنې څخه د ډیرو مثبتو نتایجو تمه لري، خو له دې اعلان څخه یوازې 8 ورځې مخکې ترامپ ویلی و چې د شمالي کوریا د دښمنۍ دریځ ته په پام سره له کیم سره غونډه فسخه کوي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام په نړۍ کې د امنیتي ګواښونو یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي او دا ګواښ د ملګرو ملتونو او امریکا له دوامدارو بندیزونو سره سره پر ځای پاتې دی. شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی او کارپوهان په دې باور دي چې دا توغندي د متحدو ایالاتو د قلمرو اصلي ځمکه په نښه کولای شي. د جاپان دفاع وزیر اویتسونوري اونودرا که څه هم له ماتې سره په کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بحران باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې دې هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او په آسیا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ همکاري خورا زیاته مهمه ده. په جاپان کې ځینې خلک اندېښنه لري چې امریکا د شمالي کوریا له اټومي حملې د ځان د ساتنې په خاطر ښایي له شمالي کوریا سره معامله وکړي او په دې توګه به جاپان د ګواښونو په وړاندې بې دفاع پاتې شي. شمالي کوریا له 2006 کال راهیسې شپږ اټومي ازموینې کړي، خو سږ کال یې اعلان وکړ چې نه غواړي خپلو ازموینو ته دوام ورکړي. په تیره مې میاشت کې شمالي کوریا یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې د خپلو اټومي تاسیساتو ویجاړول له نږدې ور وښیي، خو له دې سره سره ښکاري چې د شمالي کوریا مشران اوس هم اټومي وسلې د خپلې بقا لپاره مهمې بولي او د یو اړخیزې بې وسلې کېدو وړاندیز یې رد کړی دی.
وخت 4:13 سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان ښوونځیو ته نسیتلی. یونیسف وایي دغه شمیر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو فعالیت پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس د دې ستونزې د حل لپاره د بدیلې لارې غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه ځکه اوس کمه سوې چې د واشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی دی. د فرا امنیتي مسؤلانو د وسلولو طالبان هغه ادا رد کړ چې ګواکې د دې ولایت د پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤلان ورته تسلیم سوي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې نن د ماشوم د ورځ د لمانځلو په مناسبت د انځورګري یو سیالي وسوه. په دې سیالۍ کې 250 سنجونو او هلکانو چې عمرونه د شپږو او 150 کلونو ترمنځ وګډون کړی وو. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې لاټین وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیفن منوچن د امریکا له خوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. او په پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. په دغو تمریناتو کې د نورو سي هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش په وړاندې سیالیو کې به افغان لوبډله په هره برخه کې ښه وځلېږي. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن آزاد رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د بالینګ، بیټنګ او فیلډینګ په برخه کې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې ښه تمرینات کړي. ښاغلی هوتک وایي د افغانستان د غوراوي کمیټې د بنگلاديش په وړاندې سیالیو ته ډېره متوازنه او پیاوړې لوبډله ټاکلې. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په کوربتوب نن ماښام د کابل پر وخت په 2 بجو د هندوستان په دهرادون کې پیل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي هغه مینوال چې د لوبې ټیکټ او فین ایډی ولري روسیې ته د تللو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. فیفا په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې مینوال کولی شي فین ایډی کارډونو ترلاسه کولو لپاره www.fan_id.ru آنلاین ویبپاڼې ته لاړ شي. دغه آنلاین پیژندپاڼه کې د مینوال نوم منظور او د نوملیکنې نمبر درج کیږي، خو د دې چارې لپاره لومړی باید ټیکټ وپیرل شي. د فوټبال 2013 نړیوال جام چلیو چې ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په روسیه کې پیل شي، د ټیکټونو بیې له 1,500 $ پورې رسیدلې ده. هغه کسان چې پین ایډی کارډ ولري له لوبې 10 ورځې مخکې او تر پای ته رسیدلو 10 ورځې وروسته هم روسیه کې پاتې کېدلی شي. او د آسیا د خزینه کرکټ جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې هندوستان مالیزیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ انفو ویبپاڼې د معلوماتو له مخې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 3 وکټو په زیان سره مالیزیا ته د 120 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ټوله مالیزیایي لوبډله په 14 اوور کې یوازې په 2 وکټو اوټ شوه او لوبه یې د 122 منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا پاکستان تایلند ته په 8 وکټو او 120 بالونو ستره ماتې ورکړه. د آسیا د خزینه جام سیالۍ د 6 لوبډلو ترمنځ په سریلانکا کې روانې دي. د ورزشي خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا خبری خبرونه ممدل ته پای ته رسیږي. دوه اونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورګو شوی وزارو خبرونه لرو چې نشر ته بسپارل کیږي. آزادی رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دوم زه ورې دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د جمعه ګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تنه زورواکو د ده ورور وژلې کورې ورسېزلې او ډېر ظلمونه یې ورسره کړي دي دی وایي مسؤولو ارګانونو ته یې ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه
نو مې جمعه ګل د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزه ده سده
ستونزه ده چې په دې نه څلور نویم کال کې جمعه ورور په نامه د امان الله د خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان
سمیع الله او سلطان څوک دي
سمیع الله چې د مخالفینو په سپوک کې او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راوړلې ده شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګول دی په کندوز کې څوک په بدر وخت کې د موږ کور په واغو کور راته وسوځاو و دوه کاله کېږي چې د موږ ملک تاو کړی ملک بوره ده د دوی لرا سمون جنه کلی تتلای سونه هغه کېدلې سو دلته چې راکښ کاغله ریزین په وکړه د قاضیان سره روان دا د موږ غږ دی
محکمه یا کوم مسؤل ارګان ته دی عریضه کړې
و دا محکمه ته راکښ کړی و بس دلته مانا ده شاهد غواړي شاهد هغه منطقه چې پذیره ده څوک نه راځي خلک له دوی نه ایراد کوي ډارېږي دلته نه شي راتللی محکمې ته بس د قاضي سرانډوال ته چې کومه موږ مراجعه کوو ما ته یې ویلې چې دغه بل هفته کې استناف قاضي ویلې چې زه فیصله کوم تا را غواړم زه خبر نه یم دما په غیبه کې دوی فیصله کړې ده هغه سړي ته یې برات ورکړی ده
د خلک چې تا پیدا وکړې ده اوس چیرې دی څه کار کوي
هغه سړي نو اوس غوټې خوشي کړي دي هغه منطقه کې دي
خا دغه خلکو په خاطر دې تاسو رکومه دښمنی یا مخالفت یا دعوه معوان نه لرله
موږ دولت کې او پولیس محلي کې او د داخله چې د طالبانو
داخله په سیمه کې زور ځواک لري
او داخله په دې منطقه کې زور مندان دی بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو کې دي کې
خو وسه غواړي
زمونږ وختونه د دولت نه لقاجان او سرندوالان د موږ دا کاغذ کې کده د موږ په وسه دي دکه کوسیډي اب د اخطار ته اوس پاري کدا خلک مجرمين دي د واخني مابس ته دی واسي اندغه د منځ خوښ د ستري محکمې نه درو لرو سره ځالینا
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
د منځ پات باندې بالکل ظلم شوی دا که بیا هم د قاضیان سره ځواله نه غواړي ودی چې د منځ کې خلکو ته دیوت وتا کی وختنه دي نه وتی برسي دی وکی چې دا خلک مجرمين دي کنه دي
د رشوت یا بډو اخستلو سم موضوع خو په منځ کې نه
دی نو زه نه پوهیږم چې رشوت د کنه د کومدا د غو پیرې زره ودم دا خلک د قاضیان سره ځواله د خلک خوشحالي برات ورته ورکی
د انصاف پلټکه
د دوستون زمو د کندوز د والی لویاند خاغلی نعمت الله تیموري سره شریک کړه جناب تیموري صاحب که په کندوز ولایت کې چا سره څه زیاتیا شوی او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي څه همکاري ورسره کولای شئ
محلی اداره او ترڅنګ امنیتي ځواکونه ادبي او قضایي ورکړنه د دولت د دې لپاره د تاسو خلکو ته ټولنیزې ستونزې او همداشان ټولنیزې ستونزې هم رسیدګي د خلکو ستونزو ته وکړي لکه هغه زده کړه ده طالب تربیه ده داسې برېښنا ده سړک دی نور کلینیک دی ښوونځی دی یعنی دا د دولت مکلفیت هر هغه څوک چې ستونزه ولري محلي اداره د کندوز د دې په چوپړ کې ده انشاءالله چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي ترڅو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم عرایض لري د دوی عرایض ته رسیدګي نه کېږي د دوی عرایض ته رسیدګي هم وکړي او محلي اداره په دې برخه کې خپل اولس ترڅنګ ولاړ
تیموري صاحب دا پښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی د دې ځمکه یې نیولې کور یې مور سیزلې او یو ورور یې مورته وژلی دې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې دغه پروسه یې طی شوې ده لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم څو ځلې مې والي ته او قمندان امنیت ته او دغه مقاماتو ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی که دا تاسې ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کولی شئ؟
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا داسې قضایو سره مخ وي په تېره کې داسې نه شو ویلی په تېره کې مشکلات وه خو نوې اداره د محلي اداره د کندوز چې راغلې ده شاوخوا نوې ورځې یا درې میاشتې کېږي په دې درې میاشتو کې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یې یا دوه کاله مخکې یې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه قتل یې کړی و جنایت یې کړی و یعنې اوس په ډېرې ښه مانګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو نو د جمعه ګل ورور نه مې غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورثه اسناد دوستیا چې لري ځان سره دې راواخلي وبګورو چې تر کوم ځای د دوی خبرې حقیقت لري نو وبګورو وروسته له دې چې معلومه شي عدلیه او قضایي ارګانونه به اجراات کړی شي
تیموري صاحب تاسو ژمنه کوي که دا تاسو ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي؟
بالکل بالکل ژمنه په دې برخه کې کوو چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسته پیدا کړو او ګورو چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده دا چې څو په رسنۍ کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی ولې هغه اسناد چې راوړي اسناد موږ وګورو اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړو.
تیموري صاحب کور مدن تشکر.
مننه ستاسو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندوز له ولایت ازادي رادیو ته ویلي چې د سمع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي د دې ورورې وژلې کور یې ورسېزلې او ظلمونه ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندوز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې او د کندوز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندوز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یې یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا زهر سلامونه ومني دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي کچې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولګي کدي تاسو ورکم پام دي کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت خې د اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم زلال محمد هلمند څخه میاړي کني ولې ده دلته ورور دی ما پیرا کړی دی د محمد نصیر په نام دی د اته کال کې چې دلته یو پرسته د کومندان سر د محمد په نام د کومندان سر ور سره دی نو نوم شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده دا چې بوله مد لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده نو کله هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 8 9 4 9 4 10 کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو څخه مننه خدای په امان.
السلام علیکم زه محمد زبرهلا څخه خبر کوم ما یو شي پیدا کړی و د 15 کال مخکې دا یو کابل کنده هسپتال لري هغه باندې که څوک پیدا شوی یا څوک یې مخاوي ځان یې خپل بعد هغه شی معلومات په لاس راکړي او که چېرې دا شی د خپلې خاوند تاکیر راته په دغه شماره زنګ ووایي زما شماره زنګ ته بیانوم 0 5 5 4 4
مسئله نه نه
حاجی ګل احمد د لوی منده څخه خبره در سره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی منده منده راوړی و او نور په نه هیڅ شی له بنانه وسلمان مې دی پېژنه کېدو ایستلی و پر غاړه باندې یې زما سیمان د تعویز و د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه یې روغه وه لستوڼی نجې روغه داسې بربخان نه تڼې پر دروازه باندې چولی وې دلته د لوی منده په اجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجي عصمت الله د کندهار د جلاس څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې د خپل نوم نصیر احمد سي او د پلار نوم کریم محمد وای. اصلي د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی وو. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا دې ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ 0-0-0-2-5-2-1-1-1-0-0-0-2-5-2-9-1-1 یو ځل بیا شمېره وایم 0-0-0-2-5-2-9-1-1 والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
درنو دوستانو، اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي د 1.5 کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری په چپه ورځه کې کوچنۍ دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. د PCU نمبر 0-2-0-2-8-5-3-5-4. د ټلیفون نمبر 0-4-4-5-8-2-3-0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام. زما یو اندوال دی زما محمد حسن خان په نامه دی. د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی. د سلیمان لایق زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا 3 میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الی کوونه سي 0-0-0-1-1-1-1. پر دا شمېره دی الی کوونه سي. د ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی. د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم. ما نوم صدوق حسین. موږ یو د غورګ دی. نوم یې باز خان. نوم یې جب ورګ دی. ډېر وخت کوچني اولادونه او سپین سرې مورې خوراکې پاته ده. نو دا که پیدا سو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړه. دوی خبرې په خبرې 0-4-9-2-5-2-2-8-9-1. بیا شمېره تکراروم 0-4-9-5-2-2-8-9-1.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د یو خوري ورځ ده که هر چا ته یې په معلومات وي دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0 2 9 9 0 0 4 کار چا زنګ ووهو خپله اجازه به ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله حاجي عبدالغني نومېږم، د حاجي محمد قاسم زوی یم، د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه، دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي، د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان یو، چې عیالونه پاتې دي، کور یې دی، مثلا موږ ډېر پیسوي شوي. دغه هر مسلمان ته چې درک معلوم دی، دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووځي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد، د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومېږي، د عبدالحنان زوی دی، دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري، نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم: 0 1 0 8 2 4 3 2 2.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم قدیم د دموږ یو ورور چې 10 کاله عمر لري، دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی، اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله دغه غاوري یا بل چا ته معلومات یې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 1 5 6 1 1 دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي، خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی، هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. که هر چا ته معلومات وي، ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نه نېږي 0 1 7 4 4 5 8. ډېره مننه لیا زه د ایرادینو.
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی، د بیدالله په نامه دی، د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکوي، نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي، او بخښشي به ډېره ورکړم. مننه. کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی، د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي ته سره په تماس کې یم. نوم یې دادو دی. اصابی تکلیف لري په دسترګو، په د مابین کې، د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري. شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چا ته معلومات کړي، بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه مات ونیسي. دغه اوس ما زنګ در ته ولی 0 0 0 2 0 2 8 5 6 5 8.
بلې. السلام علیکم. زه حکیم احمد، د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومېږي، د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کالو به و چې ورک سوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپله زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 0 8 2 4 3 2 2. دا زادی راځي ته ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالۍ ته خبر کوم. ما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د چکین کساب زوی دی. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د 10 کالو دا 3 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 0 2 0 2 8 5 3 5 0 په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم د کندهار سره کوټوال خبره کوم زمر د کلی د مامان نیزی صدلام ما په کلی کې په ګوګو ما ما سیوادی نو د یو کال دوه کیږي چې ورک پیار مسلمان ورور کړه دغه په اړه معلومات لري دغه شمیره ته دی زنګوي سی پراویا درویش اتلس دوه سوه
اولن سلام علیکم وروره نن یې سید محمد دی د جړې ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده زموږ بابا وروره نظاره کوي داسې اته میاشتې نه میاشتې کېږي د وروره دغه اعلان کړي په راډیو کې هر ځای چې وروره د ازواني وکړي نن یې ګل محمد دی د بسم الله راکا زوی دی او د سړي کلاخ شی دی له ماکوانو داسې نه دی نور په مخه شیخ
السلام علیکم ورحمت اللہ جنا چبلہ زابل ایتنا د شصفار ول سوالی منسی سر په تماس کیم مور یو قرب دی چې نن می جان محمد د پلان می محمد یا تقریبا اتل شل کال عمر کې سورت دی کتو په حق له معلومات لري د ما لا باور مستدی خبر خبر راکې او دلته یو ور تقریبا یو څلو پنځه ونی لمخه دلته مستدا په راډیو کې ویل و چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد موږ قریب دی که چیرې دی موږ دا غاورې نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایې صفر اووه اویا اووه پنځوس نوې شپږ او دوه اویا وسلام
سلام علیکم زه فریاد د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم زموږ یو دوه سورک دی یا دوه کاله کېږي که څوک په دې اړه معلومات لري لالی نمیږي سربازو په عسکرو کې د پلار نوم یې وزیر دی که د دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه شپېته اووه نوي درې سوه دېرش
بلې السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي د باغران دی په باغران کې د خود اوس په مشمش کې گزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دې د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي زموږ د پی سي یو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پی سي یو نمبر دی هر چا د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي
السلام علیکم زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان له ولایت څخه زما یو زوی د عمران په نامه د زرګرخانې د زخصای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده چې نوم یې عمران ده نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې وای له چا سره مزدوري یو په هر ځای کې وي مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر ناویا څلور سوه اووه اویا درویشت اته پنځوس شیرینې ورکول کېږي وسلام
السلام علیکم پرنده جان د کندهار ولایت څخه نظام ګولی زما د دې سلسله په نامه ورک شوی دی چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجې د کلي اوسېدونکی دی تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی د نادرکه شوی دی نه ورور بلی دی نه مای بلی دی نه بل چای بلی دی هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته دې بره بخیره په دا لمبر زنګ به ووایي صفر اویا څلور اتیا پنځه دېرش اته سوه شپاړس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ڈاکٹر کل کارکنوں کو السلام علیکم جمع یہ اور بھائی جہنگ لاپ نام را جپلا نے محمد چوہدری کا جون رہا دس سے مسکرم کرشنا کی تو کہیں الگ تھا حافظ دا دا تیرا وا تو نے سکیر لمبر سے نہ لگتا کو تے کے پس نمبر کی نمبر سے تے بڑا دا نتری تو پر یہ فرق نہ تھا بعض خلک وایي که چېر کښې دا بعض وایي چې ده نو که هر مسلمان ته د ده په اړه باندې څه معلومات دی پنځوس زره اینان جایزه لري موږ ته دې حال را کړې په دغه نمبر باندې صفر درې سوه بیا درې بیا اتیا بیا نه بیا څلور پنځور شپږ یو بله اړیکه ده صفر درې سوه دیارلس اته دېرش دوه دېرش شپږ شپېته یو
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم
ما ورور دی د تور چاپ نه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتوی دی که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره صفر اووه دوه ګاټه صفر دوه ګاټه اووه درې صفر اته دوه. مننه کوم خدای پامان.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.